اسماني شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفی 15 اسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفی 15 اسماني شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، ټیټه 0 اسماني شین اټکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفی 15 اسمان به ځای ځای وریځ وي. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3 اسمان شین اټکل سوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. مونږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی، او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله عظمی صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولیدای شي، او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په ډیر لوس کلونو کې نه دي شوي، تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد.
بله، زه یقینا په دې عقیده یم چې هلمند کې اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي، او په ټول اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که شو ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګ قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند د پاره یو اساسي مبارزه په کار ده. چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ ول، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاق او د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن چیرو څوارلس کال کې هیڅ په دې باره کې جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دار ټاپی پروژه ده چې د خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپل د کجکی برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که الته فابریکې جوړې سي او د خلک په کار ولويږي، خپل هم دغه قاچاقبر چې وس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنگ ور سپین سي، هغوی تشویق کړي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې را واخه، په صنعتي بخش کې مصرف ک، سرمایه گذاری وک، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، غوسه بره جلاسي، نور متباقي خلک به د ټاپه په پروژه کې مصرف سي، دا ټول به پنج مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د ډیر ستا چې په هلمند کې د امن لمن وغوريږي او امن دراسي او رام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به د موجوده وضع بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې ټلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مداد چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسكر چې کله هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشي مادو تولید په مرکز باندې ما غشان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی په کې غشان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په نا امنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډیر مننه. دا سې د 2014 کال په دسمبر یو دیشم تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو د خپل افغانستان کې یو امنیتی خلای رامینځته کړل، په دې کې شک نسته، مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د داسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په نامنی باندې روان دی او طالبانو ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې په خوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټول ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرا د غلطه ثابتېږي چون چې جنگ شفت سوی نو تللی نو د یو منطقې صدا غزیدلی وو. زه په دې باندې دغه یم د کنوینس یم کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیری قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت دې د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دې دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دې بیا را تازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډیر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان وس وکولی سي هلمند نام نه کې نو د کال د دوی د جنگي فصل اخیری افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندهار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغځیږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې، او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دی هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو، مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته
لري. مننه عظیمی صاحب. مل پاسوال عبدالکریم فایق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته لنږدې خبرې دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی څومره چې د یو انتحاري حملې څومره چې د بهرنیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین تینا تولیدیږي بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې اوس خو تاسو په هلمند کې نیاست په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام احترام خدا پر همگی دوستا تقدیم میکنیم. زباید اوایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه و چې د دغو خلکو سره یې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر دا چې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. ته که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسې سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت سوی بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې پر کړي دي، جنګېږي، د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل شي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ورنه کړل شي چې لاس ووهي. ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی. عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقع چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الستای ولسوالۍ کې د خلکو په همکارۍ او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړل. اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي. مهرباني
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خواته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي او د مرکز د خوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما؟ شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقفگیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن. در ترکیه اون جنجالای سوریه و کرد دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشن و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیگین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمیکنین، شما هستین که امروز در هلمند مردم بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا داده نمیتونین، دوزکی گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر کسی را قتل کنن، مردما میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین. شما چی فکر میکنید؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو، مردم خود، مطبوعات خود صاحب. در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نه فلم جور میکنن نه دیگه جور میکنن صاحب. از این قبیل مسائل صاحب چی باشه پیشنهاد شما چی است؟ این جنجال را خب به این زودی خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که صاحب تمام روز گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگاه خود صاحب. چی میگین؟
ډیر مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې ودې په باره کې زه یو پیشنهاد وکم. هغه د موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینې کې پیسې سپینې کې دغه سي په هلمن کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري. شدي د وسی د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی او ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید مش خپل هدف قرار ونی سو هغه په ډیر اسانه سره کولای شي دغه بدبختی او دغه ناخواله څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاريږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې د چډیر ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپل بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه گزاران چې دی هغه دې ته آماده دي چې تر څو کولای شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فائدہ اخلي او د هغه لپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانوني سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې غزوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو دغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پونتونو ته، دولسم نورسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، به لدی چې ولار سی په نشئی مواد باندې اختصاصی ک نشئی مواد باندې روسو پولیسو ته ځي، په پولیسو کیم د رکیږي جذبیږي ورسته بیا د ورځی پولیس ته د شپې خپل مرمۍ ارڅ په طالبان ته
ځي. یو مشکل بل عظمی سه بس پسان به شما موقع میتی همین یک شنونده ما بلسه. از هلمند تمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شه و مصرف دانشجو شه، شنونده رو بگیریم باز به شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایید سه.
تبریه
او مهربانی سه.
پشتون صاحب کنی او چولی او تک پرو که دی بس پشتی لگه دا چیر ناس دی او اتر اصلا دلت ور تکشیر را وست باره نه پا مسخره را پشتی سا تکیز پر مز بانی در اکیلانو اکیلانو در بایی دا باره نه کامک را لیزی نه شای را لیزی دا وی وزا دی پا ایو تاکی لکی مشی دام لالالا پا ایو پستا که شل جیش کسا دا وی دی وقت هم نه تره دا وی دا غا پا ایو تاکی دا وری لکی دا وی تاکی دا پشتی لکی دی
وروره کم زینه تاسو تماس کی تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سرنې کې زدا د خطا پک فوج دی د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دی ډیر زیاته مننه.
خودشه عضو پلیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم.
بله بله زه پکت دغه ورور ته وایم زنه پېرم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خواران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر رقم دی، قومونه هم د هغو پر رقم دي، رنګونه هم د هغو پر رقم دي او د حکومت پر طرف ښه جنګېږي او دوی خواران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما د په خبر اصلا سر نه سو خلاص کده طالب پر طرف پینو بیا د شکایت چې دی نختبی د مرد طالب په خلاف خبرې کو مرد حکومت په طرف کیو او د طالب مرد ته دعوت وو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن سره جوړ ک زما د ورګلوی پر لار ورسه کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو پسې اخستای سو بین ملي جامعه په دواړو پسې اخستای سو خو یې نور ضرورت نه لري چې زما او تا په ملک شینی چې ما او تا سره جوړ شو
همدغه
طالبان دي چې د طالب د امریکایانو د بین ملي جامعه وخت روږدي
مننه پښتون صاحب یو بل اوریدونکی هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رادو ده
بلې السلام علیکم تاسو په سلام نه تاسو په پښتو کې تاسو ټول من منو ته او ټول هغه جنگ په لو منډوالو ته د ځینین دل من تاسو
اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نوم دی وسه تاسو کو خبر مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبر ورکړه دا طالبان طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو څنګه بل ما په خبرې باندې تفصیل وکړي چې د ایلمن په اراکین او د ایلمن په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی زنسته تاسو وګورئ په یو څه باندې زمون درې چارواکي راز راز خبرونه د ایلمن په حصہ کې خبروي هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربنوي دا خبره نه اورېدل کېږي او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو توقیو لپاره دا هغوی خبره اورېدل کېږي زمونږ د ایلمن په ټول اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی زمونږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه د ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېره مېړانه سره کندنه سره جنګ کوي اما زمونږ د پوستې نه اکمالېږي زمونږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېش مرمیو په یو شاجور مرمیو اوس ساته مقاومت کړی دی په سنګین کې اوس ساته په دېش مرمیو کې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د ده زخمي یوازې پاتې کېږي ساعت دی په شهادت رسېږي د دې مسؤل څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره اجي صاحب حتمن استاس پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو منو ته سلام علیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهرباني عبد الواحد وروره مهرباني وکړي
مخکې اول کې د تاسو نن مرو په خلکو به وکړې او په کوګنارو په ټوب خبرې وکړې دا په چا خو د کوګنارو کې د حکومت په اړه ډېر اسانه کار دی چې کی
bale
موږ رئیس جمهور صاحب د کاریابی د پاره کارونه او کارو د پیدا کول د پاره مخه د کار به هم په ورته کې کار پیدا کول اسانه دي د غنم او د بزګرانو لپاره د غنم چې کی منځ 100 روپۍ کې هیڅ څوک نه کوګنارو کړی نه په بعد د امنینه د کاری تو خارج کورو باندې مسکوږي چې ما ته څه وایي چې د اردو له خارج کې دلمن دی فاره د ګرا دی فاره د لوګر دی فاره د کندوز دی فاره د ولایت دی فاره د پکاره د خلک د کار کیږي او د دې نه زړه الله د پښتون سره دی چې دا په کوګنارو په دې شان د پښتون مصرفي او د پښتون د ټکو ګران دی ورکی چې بشاره دی
ډیر زیاته مننه عبد الله درو مننه ډیر زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم وریدلې او پدې کې یو پښتنې چې هغه پدې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شو هغه دا چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطح نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکېلته امنیتي قومندان پاتې شوی دا او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنیتي قومندان د دې پرځای چې مرکز ته د هلمند د امنیتي قومندان ته والی ته ریپورت وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي تکي یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اختصوي او بل خبره پښتون صاحب چې پاغه کستاسي تبصره غواړو دی دا چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو رقم خبره کوي بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرفداري خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیر لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول
معیارو پوره اوس هم نه درو متاسفانه کتم شاید دا خبره وز ما د باج سیمن سبانو چې ما خبر وس اوري خوان به ورنکی لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره داده چې موږ د موضوع د وزارت دفاع سره هم شریک کړل څو ځلی مخبل وزیر دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی ورداک صاحب ته دغه د پښپو کې د موضوع شتاسي کوشش وکي چې دغه جنگی سیمن سبان چې په لیرو پروتو نه امن منطقو ته تاسې استوي تاسی د ژبه په نظر کې نیولو د قومونو د بلدیتو په نظر کې نیولو سره خلق واستوي. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسی هغه بدبخت چې ریبلار ته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهیږي نه. هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چام پسې کې هغه په اوبو کډه سي چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کو. ملي اردو معنی دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقی بالکل دی وکی، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمن سبان په خپل منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي. په حقیقت کې تاسو وګوري موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان، دوه دوه ستوري جنرالان. قسمونه درته اخم چې خلک ناری وي موږ ته راپور نه راځي چې وای د جنگ د میدان څخه غستله و جنگ نه نازیدل. یو خو د خدای د پاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی دا به معنا دي امکانونه جن واخی. دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري. په جنرالي به جنرالي کې دوه اساسي اصل دي، یو د علم تجربه ده بلې د وظیفې تجربه ده. د وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دي. نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي د تصفیه کې سم جنرالان دي لمر کې او دون جنرالان ته ضرورت نه لرو. اصلي د ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي. هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي چې زجر جنرال سم. حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي. جنرال په پښتو فارسي نشته کوي نه سي او دی غواړي چې جنرال سي. اکثر مستعجل دي، اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي. په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو. دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ ده خدای لپاره د دې به چاره وسی. او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد معقول دی زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات شاغه د خلکو سره په بسګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت به ته په ارزانه ورکی. لیکن موږ د دې به تر تر وړاندې کړل کادغه قاچاق بران چې وتستې په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا وتستې چې سرمایه در 1500 میلیون ډالر زیات ده. دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپل دوستانو په نامه کړی دي په جهان کې پټ کړی دي. دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی چول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نور سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه گذاري بدل کړې په یو صنعتي کمپنی راوبسي ستا په پیسو موږ کا په آینده کې قاچاق ونه کې. دا بهترینه لار ده ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاقبر جنگ تشویق کوي ولا قاچاقبر کوي په قران قاچاقبر تشویق کوي ولی هغه وایي ته ما قاچاق پیسې نه پرځي زه جنگ باندې پرځم دی مجبور دي طالب تشویق کوي.
ډیر زیاته مننه اعظمي صاحب. کده حل د لارو په اړه باندې وګګو چې هل نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم نه امن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زور واکانو او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو یا مشرانو شتونو چې دغه بیاغه اصلي رهبران په کابل کې ناست یو د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي؟
مراد صاحب دا سده په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستاسو د غټ ولایتونو دی ولته دغه زورواکي ډیر کوي دي. زه به تاسو ته مثال درکوم. اوس په ننګرهار کې د دغه سیمشرانو نه بغیر والی څک کولای شي والیل د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی ډیر خود مختاری لري دا یو په میراث پاتې شوی شی دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002 او 2003 کې ډیر کوشنی خلک شول بیرته ډیر کم شول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکویس ول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند ګرځي او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي دا په ټولو غټو ولایتونو کې چې حالت دغه خلک شتون لري دا مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نه شو پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید دوی پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا دا غي پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته یې دغه د استا په خوښه باندې درستوم او نو امنیت هم درڅخه غواړم کچیرې دولت د اغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکړي یو کمپرمایز وکړي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو تاسو نه نګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دی نه یوازې زموږ دشمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دام ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی دا پیښه خو حتمن یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکی چې دومره طالبان جمع سولو په موږ باندې حمله کوي دا څنګه دي چې دا په پټ باندې سوي دی یا مثلا یو انتحاري په شار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی په دې باندې خبر دي مګر پرو اکټیو دا غنه مخکې چې دای حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای دا محلي ادارې ضعف دی نو زه فکر کوم
من نازمی صاحب کوردان
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از اینکه ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته و تبریک میگه در حالی که امپراتوری ژاپن در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است یک کد رهبر است و یک کد سربکیس و یک کد قماندان مرد کس که 4 تا کلشنکوف داشت یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که سه ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سه از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم سه پیشنهاد شما چی هست
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید علمن سره جدي کومک وسی د اوس په لاند محل وخت کې اما په اوس محل وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سری کوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید کوي اداره راځي د پسات مخه ونیول شي باید د خلکو د اکثر د علمن زخپلم د علمن جمع اکثر د هلمند ځوانان د ډېره مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېره مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې شکیل شوي دي. کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وقار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضې شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي. رهبر چې خپله ځان ته شخصیت ورنه کړي، خلک یې هغه نشي زغملی. په دې خاطر باندې ستا خبره ډېره موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په 1950 کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي، قوت یې تر 10 اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت و زمان تبلیغ وشي. هلمند ډېر ښه ښه کدرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس ورته ویلی شم مثالونه. پرزن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و. ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قومندان دی. یا پرزن د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی. پرزن نبی جان ملا خیل یا د اوس سر جنگ، مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسي. دی ودې ته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کړي چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکړم.
بله، ډېر زیاته مننه. پښتون صاحب، یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی جرګې ته راځي کیږي، ډېر مسائل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده، اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی، د افغانستان تقنینی قوت دی، یعنی هغه ځواک دی. کله چې خپله د ولسی جرګې د سیاسي، قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای، لیکن په دغسې مسایلو کې، د افغانستان په ملي مسایلو کې، ولې دوی ملي دریز نه غوره کوي؟ یعنی که په حکومت، که په چارواکو، که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي، که په دې باندې د پارلمان د افغانستان، د ولسي جرګې د افغانستان فشار وي، هم به د مطبوعاتو فشار پی وي او هم به پې د ولس فشار وي، ځکه تاسې د ولس استازی یاست. ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي؟
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډیر موافق نه یم، په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن پر مسایلو کې ناری ویل دي، غلبلی.
اما وبخې پښتون صاحب، اکثر وخت ناری او اکثر وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي، دا غي سیاستوال پورې، هغه پخوانی ولسمشر پورې تړلی، سو کوسنی ولسمشر پورې تړلی، اکثر دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات دي.
رازم دغه ستاسو سوال تر ازمه زه پېژم ته څه وایس، اخر به هغه اصلي متن مم درته وایم. په مجموع کې چې که هلمند کې واقعیت پیښ شوی دی، یا په کندوز کې پیښ شوی دی، یا په نورو ولایتو کې پیښ شوی دی، همدغه وکیلان دي لږ یا ډیر ناری وسم دوی وي. لیکن ستاسو خبره صحیح ده، هغه سی لکه شاهد باید چې باید دوی ناری وي، هغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري. مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې، یو کې د وکیلان د هغه حکومت تر احسانو، تر بیری وو، او در سلیقوي روابط لاندې ژغ نه سوی پورته کولای چې بیا حکومت سره خو بده کیږي. یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرون سی وتلای، یو تعداد کسان شخصي ګټي لري.
مثلا امین ز پښتون صاحب
پیر سي د نړۍ زر دفاع خو بده کی.
بله، پښتون صاحب یک د دقیقې مو مونده صاحب، ده دقیقه دیگه ما مانده سه و به اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم، سال نو است. ای اقدر مشکلات گپار و مردم گفته میریم، مردم جگرخون تر میسازیم. از این خاطر یک فکایی در نظر محمد صاحب در این مورد ناره شما دلم از این فکایی رو بگویم. اول پشتون صاحب اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
صاحب کد یک نفر خانه، یک نفر به دیدن دوست خود رفته، اونی دیدن که مردم شدن صاحب سر دسترخان سر نان هستن. این نفر گفتم بیا بفرمای تو هم بشیدم دسترخان یک نان بخو. گفته ولی ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم. خب این را که اصرار کرده گفتن خیر صاحب، ما خیلی یک لقمه میگیریم. حالی که ششته سیب لقمه را گفته کل نان خلاص کرده به این افرایش نان نمانده. باز برازی صاحب خانه گفت او برادر دیگه دفعه گفت تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن. حالی سیب این ناره های شما را سیب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین. برازی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین و حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده. مگم در عمل هیچ چیز نمیشه سیب 14 سال است سیب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه سیب.
نظر سیب بله. موضوع در این موضوع ما 100% موافق نیستم. شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته، ناره ها صورت گرفته، چیخ صورت گرفته، اتهامات صورت گرفته، یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه. لیکن مصیبتی هستن، یکی در دوری گذشته که کرزی سرسر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن. لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد. آلی بازی حکومت هم از او یاد گرفت. اون آلی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشن عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشن که اونا را از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او را سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به اصلاحات جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود را جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواړو د چغې او د نارې خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانکزی صاحب سرپرست دی د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان دی. د دفاع د وزیر دپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی دغه موضوع نه څومره جدید استاسې په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري. صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خو دا سړی رد کړي اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو وزیر دفاع خو سرپرستی موږ رایه نه دور کړی جمهور رئیس موږ سزا کوای نه سو نه وای استجواب تر غوښتلی سو کومې نارې چې په میډیا کې موږ اورو تاسو اوري هر ورځ دغه انتقاد روان دی وکیلان یې کوي چې سرپرست د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح هغه د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د رکډ کړه ویلي دي. دوی وایي چې موږ وتستي د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نه لرو او داسې وانه متکی چې پر دې کار روان دی او وتستي مختلفې اوازې اورو ستانکزی صاحب ځي او پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی ځي او پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډې کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد استاد دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق بخیالم که در تلفن نیست همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تنگشی عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او در پشتون صاحب ندوارن زما مشترک پختنه ده کلا چی در افغانستان پر نور سیمو که هدفم در طول سیمو ده جگره وی او دغشان وضعیت لکه چی ده هلمند ده نو ده ترسنگ چی ده امنیت پا اره خبری که ده چی چه دول امنیت تا امن چیل تا دا خبر هم که ده چی ده جگره لعمل زپل شو خلکو سره چه دول مرستی وشی. یعنی ده هلمند ده لکونو نفوس ده هلمند بیواز لخلک چی لکلونو رحیسی پا ده اور که بندی ده ترسنگ چی امنی قماندان باید ده سیو که یالتا نور اسکر واسطه ولشی یالتا چی خلک ده امده غشی با دوده نلری و بنه لری زخمیان دی ده حقی لپاره ده سیو غک پورتا کول لازم نگره تاسی چی پا میلی سطح پورتا شی.
ډیر زیات مګر متاسفانه په دې کې دوه 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 ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې رغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا ته راوباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسو وګورئ د افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو نه زه خپله ورته ګورم، په یوه سترګه ورته ګورم، مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ درد و، که په هلمند کې دی ټوله ګډ دی، مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته موږ
مشکل، اما یو خبره ده عظیمي صاحب اوبخی، یو موضوع ده، آفرین دی وي د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي، دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم، خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه محلي خلکو اواز هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او 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 میډیا دا ټوله ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بل مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابيني جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي، بل مخالفت کوي، بل کومندان ملګری دي، بل چامل ګرځي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو، کندوز تقریبا تر ډیره ځای سر لټول ولایتو او جنگ هم سر لټولو فقط مرکز وو او ارچیو او د ارچی شاوه د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري، ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، موساکلا، نوزاد، نارسرا، چانجر، په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي، ولا که پر سیږي کم یو کم ذات زرزګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملی جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ زپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې، خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحه کې. فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي در هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین کې جنگ روان دي، پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکړي خپل د دوی ژوند په خطر کې دي، نو به تر در جو خلکو ته ویل سي چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړي راوبسي او د باندې دوه د پاره کومکونه مده کې او ټول اولی بشري کومکونه ودی ته ورسي.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب.
بله خب، ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم، از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود، از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمام نه دخله پامان
جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا
لالی گل گل زوانا وبینو لمبے دل ستا گل گٹائے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا تما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان دامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستادو وچو دورنا اب دخمن پورشا ستادو وچو دورنا اب دخمن